شپږ بجې دی د ازادي رادیو روانه خبری مجلې کې زه فریده هور سیفی له خپل همکارانو سره تاسو ته هرکلی ویم. او ری چې افغان ولسمشر وایي که پاکستان هر ډول هڅې وکړي نو افغانستان به د ډیورنډ کرښه هیڅکله هم په رسمیت ونه پیژني. دا خبرې نن په کابل کې دی خبری کانفرنس په ترڅ کې وکړي. د دې خبری کانفرنس د نورو جزئیاتو په اړه به هم واوري. او اسرایلي چارواکو ومنله چې جنګي الوتکې په سوریه کې په هغه توغندیو حمله کړې ده چې د لبنان حزب الله ډلې ته استول کېدل. لومړی به راشو خبرونو ته. جنا خالکوزی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه راټول کړي.
جمهور رئیس کرزی په طالبانو غږ وکړ چې خپلې وسلې دې د هغه چا پر لور واړوي چې د افغانستان پر ضد دسیسه جوړوي. ولسي جرګې د انتخاباتو په قانون کې د کوچیانو لپاره د لسو انتخاباتي حوزو بېلولو بدلون راوست. او اسرائیل ومنله چې په سوریه کې د توغندیو په انتقال هوایي حمله کړې. پوره خبرونه واورې. لومړی د افغانستان خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی پر طالبانو غږ وکړ چې خپلې وسلې د هغه بچا پر ضد استعمال کړي چې د افغانستان پر ضد دسیسه جوړوي. جمهور رئیس کرزی د کوم هیواد نوم یاد نه کړ چې د افغانستان پر ضد دسیسه کوي، خو پر طالبانو غږ وکړ چې د افغان پولیس قاسم خان ملاتړ دی وکړي چې تېره اونۍ د افغانستان په پوله له پاکستاني ځواکونو سره په یوې شپږ ساعته جګړې کې ووژل شو. طالبان د دې پر ځای چې خپل هیواد وران کړي خپلې وسلې باید هغه ځای ته واړوي چې د افغانانو د سوکالۍ او پرمختګ پر ضد دسیسې جوړوي، او د ځوان قاسم خان په څنګ کې باید ودرېږي چې د خپل وطن او خاورې په دفاع کې شهید شو. جمهور رئیس کرزی ویل افغانانو هیڅکله د ډیورنډ کرښه پر رسمیت نه ده پیژندلې او هیڅکله به یې پر رسمیت ونه پیژني. د زیات اکړه کوم کسان چې د سرحدي حملو تر شا ولاړ دي هڅه کوي چې افغانستان د ډیورنډ کرښې رسمیت پیژندو ته اړ کړي. د افغانستان ولسي جرګې د انتخاباتو د قانون په طرحه کې بدلون راوست چې له مخې به په انتخاباتو کې کوچیانو ته لس انتخاباتي حوزې جلا شي. په دې طرحه او د انتخاباتو په پخواني قانون کې ټول افغانستان د کوچیانو لپاره یوه حوزه وه، او دوی کولی شول په هره سیمه کې رای ورکړي. د غونډې پریکړه د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی اعلان کړه.
هغه کسان چې وایي ټول افغانستان دې د کوچیانو لپاره یوه انتخاباتي حوزه وي زرغونه کارتونه دي پورته کړي، او هغه چې وایي کوچیان دې پر لسو حوزو وویشل سي سره کارتونه دي پورته کړي. محترم وکیلانو، لس حوزې تصویب سوې.
تر اوسه نه ده معلومه چې په ټول افغانستان کې به د کوچیانو لپاره لس حوزې د کوم اصولو له مخې ټاکل کېږي، ځکه چې کوچیان ډېر وخت په یوه سیمه کې نه پاتې کېږي. د انتخاباتو د قانون دا طرحه باید مشرانو جرګه هم تصویب او جمهور رئیس یې توشیح کړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي کارکوونکو پر کابل ښار د یوې تروریستي حملې مخه نیولې ده. ملي امنیت په یوې اعلامیه کې ویلي وسلوالو غوښتل د کابل له خاکې جبار سیمې نه پر کابل ښار حمله وکړي. په دې عملیاتو کې دېرش دانې مرمۍ، پنځه اویا ملي متره توپ او نور چاودېدونکي مواد ترلاسه شوي دي. د ملي امنیت ریاست دغه راز وایي د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې څلور سوه کیلوګرامه چاودېدونکي مواد هم نیولي دي. او د ناتو تر مشرۍ لاندې احساس ځواکونه وایي چې د دوی پنځه عسکر د افغانستان په جنوب کې نن د یوې بمي چاودنې له امله ووژل شول. دغو ځواکونو په خپل اعلامه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. اسرائیلي چارواکو نن ومنله چې جنګي الوتکې په سوریه کې په هغو توغندیو حمله کړې چې د لبنان حزب الله ډلې ته استول کېدل. چارواکي وایي د وسلو په دې محموله یا جوپه کې کیمیاوي وسلې نه وي، خو د حزب الله جنګیالیو لپاره وسلې پکې وي. اسرائیلي چارواکو چې خپل نمونه نه دي پراګه کړي دا هم وویل چې هوایي حمله د جمعې په سهار کړې ده. دوی نه دي ویلي چې حمله په کوم ځای کې کړې ده. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په وار وار ویلي اسرائیل له سوریې څخه د لبنان حزب الله ډلې ته د کیمیاوي او نورو وسلو د مخنیوي په مقصد پوځي عمل ته چمتو دی. له بلې خوا د سوریې دولتي خبرې رسنۍ وایي جمهور رئیس بشار الاسد نن د دمشق له پوهنتون څخه لیدنه وکړه. دا په تېرې یوې اونۍ کې دوهم ځل و چې اسد په عام محضر کې راڅرګند شو. د سوریې دولتي تلویزیون وویل جمهور رئیس بشار الاسد د سوریې په پوهنتونونو کې د شهیدو شوو محصلانو د یاد څلي د مراسمو په پرانستلو کې ګډون وکړ. د قرغزستان د عاجلو چارو وزارت وایي د امریکا د هغې پوځي الوتکې د عملې د دوو تنو مړي میندلې چې د جمعې په ورځ د دې هېواد په غرونو کې غورځېدلې ده. قرغز چارواکي وایي د لټون ډلې نن د امریکا د پوځ د کې سي یو سلو پنځه دېرش ډوله الوتکې په ټوټو کې دوی مړي وموندل. دریم کس د میندلو چارې هم روانې دي. د الوتکه د جمعې په ورځ د ماناس هوایي ډګر د لویدیځ په یو سلو شپېته کیلومترۍ کې د چال دوار کلي ته نږدې غورځېدلې وه. عیني شاهدان وایي د امریکا د پوځ د الوتکه په هوا کې وچاودله او ټوټې سیمې ته راوغورځېدلې. د امریکا متحده ایالات د قرغزستان له ماناس هوایي ډګر څخه په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو لپاره د موادو رسولو په مقصد کار اخلي. د بنگلاديش چارواکي وایي د جامو جوړولو د نړیدلې فابریکې د مړو شمېر 1540 ته پورته شو او د ژغورنې عملیې نن هم د ودانۍ له خرابو څخه د مړو راایستلو ته دوام ورکړ. له 500 زیات کسان لا هم تري تم دي. د بنگلاديش د مرکز ډاکې په شمال کې د اته پوړیزه ودانۍ د اپریل په 24 نړیدلې وه. د پېښې پر مهال شاوخوا 3000 کسانو په فابریکه کې کار کاوه. د ودانۍ د نړیدو په پېښه کې شاوخوا 2400 کسان ټپیان شوي دي. په دې فابریکه کې د نړۍ د جامو د مشهورو او پېژندل شوو کمپنیو لپاره لباسونه جوړېدل. او د ترکیې، جاپان او فرانسې چارواکو د جمعې په ورځ د ترکیې تورې بحیرې ته نږدې د برېښنا د یوې اټومي دستګاه د جوړولو تړون لاسلیک کړ او په مراسمو کې د جاپان صدراعظم شینزو آبی هم ګډون کړی و. د دغه معاملې له مخې به د جاپان د میتسوبیشي درندو صنعتي وسایلو کمپنی او د فرانسې ریفا کمپنی د ترکیې په سینوپ ولایت کې د 15000 میګاواټو په ظرفیت د برېښنا اټومي دستګاه جوړه کړي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. افغان ولسمشر وایي پاکستان هر ډول هڅې کوي خو افغانستان به د ډیورند کرخه هیڅکله هم په رسمیت ونه پیژني.
که په دې کوشش دوی دا کوي چې په افغانانو ډیورند ومني دا نتیجه نه ورکوي.
د افغانستان ولسمشر دا هم ویل چې د امریکا د استخباراتو د ادارې سی آی ای له رئیس څخه غوښتي دي چې د دله دفتر سره خپل مالی مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا نوې ځانګړې استازي د افغانستان په اړه څومره تجربه لري په دې اړه مو یو سیاسي کارپو پوښتلې.
د افغانستان د مسایلو سره نشتې پاتې شوی دی، خصوصا په یو ډیر حساس پړاو کې چې بون توافقنامه کله کېده نو پاره کې د هم یو ډیر مهم رول درلود.
او اسرائیلی چارواکو دا ومنله چې جنگي الوتکوی په سوریه کې په هغه توغندوی حمله کړې ده چې د لبنان حزب الله ډلې ته استول کېدل. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي پاکستان د دې لپاره د افغانستان په سرحد کې ستونزې پیدا کوي چې افغانان د ډیورند کرخې په رسمیت پیژندو ته مجبور کړي. ولسمشر کرزی دغه څرګندونې دریو اروپایي هیوادونو ته له سفر وروسته نن په کابل کې په یوې خبري غونډې کې وکړي. نوموړي د ګوشتې ولسوالۍ په وروستۍ پیښې کې د وژل شوي سرحدي پولیس محمد قاسم سرخندنه وستایله او له وسلوالو طالبانو یې هم غوښتل چې د محمد قاسم په څیر له وطنه دفاع وکړي او مخالفت پای ته ورسوي. اسدالله لودین د ولسمشر کرزی د خبرو نور جزئیات راوړي.
افغان ولسمشر حامد کرزی وایي پاکستانی چارواکو تر اوسه په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه د ډیورند د کرخې د رسمیت پیژندنې مسأله ورسره یاده کړې خو د ده په خبره د پاکستان د هڅې به نتیجه ورنه کړي. حامد کرزی د شنبې په ورځ دریو اروپایي هیوادونو فنلند، استونیا او ډنمارک ته له سفر وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل د افغانستان حکومت او خلکو ته د ډیورند تحمیل شوې کرخه هیڅکله هم د منلو نه ده.
چرا از جانب پاکستان سره ای طرف ډیورند سره خاک ما حمله میشه؟ شاید دو دلیل باشه.
ولې د پاکستان لخوا د ډیورند کرښې پر دې غاړه حمله کیږي؟ شاید دوه دلیل ولري. لومړی، پاکستان نه غواړي چې افغانستان پیاوړی حکومت او دولت ولري. په داسې حال کې چې دغه حکومتداري او دولتداري لس کاله وړاندې د نړیوالې ټولنې په مرسته جوړه سوه او ښه پر مخ روانه ده. پاکستان غواړي چې موږ بې حکومته، بې دولته او ټیټه پراته واوسو. دویم دلیل شاید دا وي چې افغانان مجبور کړي چې د ډیورند کرښې پر سر خبرو ته کښېني او په رسمیت یې وپېژني.
وروسته له دې چې د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د پاکستان لخوا د نویو پوځي تاسیساتو د جوړېدو خبرونه خپاره شول، د تېرې پنجشنبې په شپه د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ په دې اړه وسله واله جګړه وشوه. په دې جګړه کې د محمد قاسم په نوم یو افغان سرحدي ساتونکی وژل شو او څلور نور ټپیان شول. خو د ننګرهار چارواکو وویل چې دغو افغان عسکرو د پاکستاني پوځ جوړې شوې 15 پوستې او یوه دروازه حمله منځه یوړه. په ګوشتې ولسوالۍ کې د پوځي تاسیساتو د جوړولو سربېره په سرحدي ولایتونو کې د توغندیو راویشتل، کله ناکله د تورخم د دروازې تړل او د افغان سوداګرو د مالونو بندول هم هغه ستونزې دي چې تر دې په خوا یې په اړه د افغانستان چارواکو انتقادونه کړي دي. ولسمشر حامد کرزی په خپل کانفرنس کې وویل دی اوس هم د پاکستان همکاري ته سترګې په لاره دی او وایي چې د افغانستان او پاکستان ښې اړیکې د دواړو هیوادونو په خیر او ګټه دي.
افغان ولس مشر لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، طالبان غوښتل چې د خپلو وسلو مخه هغه چا ته کړي چې د پوینا د افغانستان پر ضد دسیسه جوړوي، خو په ځنګړې توګه په دې اړه نور څه جزئیات ونه ویل. د افغانستان ولسمشر د ګوشتي ولسوالۍ په ورسې پیخي کې د وژل شوی سرحدي پولیس محمد قاسم سرخندنه هم وستایله. په دې لړ کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مشتبه پتنګ نن د دغه عسكر له کورنۍ سره کتلی. د ازادي رادیو خبريال قاسم سولمل د سفر په اړه باندې، یعنی د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر د سفر په اړه باندې لنډ معلومات راکې. مهرباني وکړه سولمل.
بله، د کورنۍ چارو وزیر مشتبه پتنګ د جمهور رئیس حامد کرزي په سپارښتنه نن د ننګرهار ګوشتي ولسوالۍ ته ولاړی. ښاغلی پتنګ په دې سفر کې د سرحدي پولیسو د څلورم کنډک له شمیر پولیسو او د محمد قاسم له کورنۍ سره چې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ په وروستۍ نښته کې وژل شوی و وکتله، او د غرازې هغه پولیسو ته افتخاري مډالونه او ستاینلیکونه ورکړه چې د ګوشتي ولسوالۍ پر سرحدي سیمه یې د پاکستاني سرحدي ځواکونو د حملې په وړاندې مقابله وکړه. ښاغلی پتنګ خپل خبر په دوام ادا سیول
زمونږ د ملي پولیسو او ملي اردو ورتیاوې اوس ډېرې لوړې شوې دي. کولای شي له خپلې خاورې او خپل حریم نه په یوازې توګه دفاع وکړي. کچیر څوک مذاکراتو ته حاضر نشي او بیا هم زمونږ سرحداتو ته خطر متوجه کړي، نو ملي اردو او پولیس به د سرحداتو په اوږدو کې په خالي لاس او یا هم کوم امکانات چې ورسره دي دفاع وکړي.
خالي و هر امکانات ته کې دار دفاع وکړي.
په ورته وخت کې د ګوشتي ولسوال ملک نادر شاه پر مرکزی حکومت او د ننګرهار پر پخوانیو چارواکو انتقاد وکړ چې نږدې له یولس کلونو څخه د پاکستان د مداخلو او د افغانستان په خاورو کې د مختراتلو مسله دوی ته یاده کړې وه، خو په وینا چې په دې برخه کې جدي پاملرنه ونه سوه. د دې سفر پر مهال د کورنۍ چار وزیر د غرض لاغو څلور پولیس سره وکتل چې په دې نشته کې ټپیان شوي وه، او هغوی سره نقدي مرسته وکړه. د دې پولیس څخه یوې ازادي رادیو ته داسې وویل:
زخمی شوم، پاکستان روانه انده خو کومه چې زخمی شوم، من ته ما کنده کې چار ټوله چار کې ټوله ول ته تلې وظیفه باندې ما ول لمه پاکستانو انده خو هغه نه بچولو. بس به
البته لکه څنګه چې اوریدونکو مخکې په راپور کې هم واوریدل، ولسمشر کرزی نن په دې اړه څرګندونې درلودلې او ویلې چې د پاکستان هدف د ټول بریدون څخه دا دی چې د افغانستان حکومت د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني، خو وایي چې افغان حکومت به هیڅکله داسې ونه کړي.
کور دې ودان قسیم اسلامل. د کونړ په لسګونو ځوانانو هم د پاکستان خلاف په اسدآباد کې نن لاریون وکړ. لاریون د سهار په 9 بجو پیل شو، په لس نیمه بجو لاریون کوونکي جلال آباد ته لاړل. مظاهره چانو په ګوشتي کې وجل شوی افغان سرتیری محمد قاسم مکسون لاسکینی ولیو د پاکستان د پوځ او استخباراتي شبکې پر ضد شعارونه ورکول. روح الله انوري پاړه ریپورت لري.
د کونړ په لسګونو ځوانانو د شنبې په سهار په اسدآباد کې د پاکستان په خلاف او د افغان ځواکونو په ځانګړي ډول په ګوشته کې د سرحدي پولیسو د وژل شوی سرتیری محمد قاسم په ملاتړ مظاهره وکړه. د مظاهری څو تنو ګډونوالو ازادي راډیو ته ویل د تیرې چهارشنبه په شپه چې د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ کومه جګړه شوه، دوی د خپل سرتیرو ملاتړ کوي او پاکستاني پوځیانو لخوا په افغانستان کې شوی او کېدونکو لاسوهنی غندي.
پاکستاني يرغل په وړاندې چې د افغانستان په پاک حریم کې کړو، آلته د افغانستان یو میړانه اتل او قهرمان بچي د خپل خاور نه دی پاپ کې شهید شوی. د کونړ ځوانان او د کونړ ولس نن راټول شوی دی او د همدغه قهرمان شهید وینو ته د احترام او د درناوي سرونه ټیټي.
دا یو احساس دی د ځوانانو سره اوس پیدا شوی دی. دغه مخکم شهیدان شوی دی ډیر دی تاریخ کې لیکل شوی، خو دا ځوان چې وو دا اوس موږ سره په تاریخ کې دسی ولیکل شو چې په ښکارې د خپل خاور نه دفاع کوله. دا یو خې پمړینه نازي دسی ونه دی چې یو بل ځوان یو عسكر یو ور قسم دسی او تشویق شي کار ملور دوی که سرحدي که پولیسي که امنیتي ملياري یو چې هغه دسی تشویق شي او چې زمونږ د ځوانانو هم شتا.
لارون کوونکو له نړیوال ټولنې او افغان حکومت وغوښتل چې په پاکستان فشار راوړي چې بیرته خپل خاورې ته واوړي او په افغانستان کې له لاسوهنې او ځمکې نیونې لاس په سر شي، او کننو دوی به د خپل ځواکونو سره د وطن او خلکو د دفاع لپاره ملاوتړي
او دا غږ کوي چې دوی د خپل هیواد د دفاع په لار کې هر ډول قربانۍ او سرښندنې ته حاضر دي.
نن دې ته موږ تیار شوي وو، ورزونه چې نن ورته تیار ولاړ یو، دې ته آمده یو چې هغوی په زموږ نه غوښتنه وکړي، موږ به نه مور کوو، موږ هغه شان اقدام.
لاریون کوونکي وایي له اسدآباد څخه ننګرهار ته لاړل. لومړی د وژل شوي افغان سرتیري محمد قاسم په قبر د ګلونو ګېډې کې خودې دعای ورته وکړه او بیا یې کورنۍ سره ځانونه په غم کې شریک کړل. د کونړ په لسګونو ځوانان په داسې حال کې د پاکستان په خلاف مظاهره کوي چې د کونړ والي سید فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان فوج د ناړې په ولسوالۍ کې هم 300 متره وړاندې راغلی.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر بجو په منځنۍ سپه 1200 نوې مچو اف ام 3.5 باندې اوریدلی شي. په روانې خبرونه کې د اسرائیل په اړه هم راپور لرو چې اسرائیل د خبره تایید کړې ده چې په سوریه کې بمباری کړې ده او د توغندیو هغه باري په نخه کړې چې په ګاونډي لبنان کې حزب الله ته روانو. په دې اړه لګروسته په روانه خبري مجله کې اوري خو لا به هم د افغانستان پیښته دوام ورکو. د غزنی اوسیدونکو وایي نن دویم ورځ ده چې د طالب وسلوالو لخوا د ګیرو پر ولسوالۍ پر لپسې بریدونه کیږي. دوی دا هم وایي چې دویم ورځ ده چې دغه ولسوالۍ وسلوالو محاصره کړې ده. د ازادي راډیو خبریال سید شاه سقیم په اړه ریپورت لري.
د غزنی د ګیرو ولسوالۍ پر ودانۍ باندې د جمعې د ورځې پر سهار طالب وسلوالو بریدونه پیل کړل چې تر اوسه لا دوام لري. له سیمې څخه د ترلاسه شویو معلوماتو په اساس طالبانو له څه مودې راهیسې په دغه ولسوالۍ کې د ولسوالۍ پر ودانۍ د بریدونو لپاره ځانونه تیارول. د ځینو سرچینو په خبره طالبانو د سیمې خلکو ته څه موده وړاندې ویلي وو چې پر ولسوالۍ د برید لپاره یې څلور ځانمرګي او یو موټر په چاودېدونکو توکو بار کړي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي د جمعې له ورځې راهیسې د ولسوالۍ ودانۍ له دریو خواوو محاصره ده او وسلوال پر ودانۍ د سپکو او درنو وسلو بریدونه کوي. دوی وایي پر ولسوالۍ د برید کوونکو طالبانو شمیر تر 300 اوړي چې سم نیمه یې پاکستانیان، وزیر او ځینې نور بهرني وسلوال دي. د غزنی والي موسی خان اکبرزاده هم مني چې پر ګیرو ولسوالۍ د جمعې له ورځې راهیسې برید روان دی، خو وایي هلته افغان سرتیري ډیر دي، ځکه یې نو دوی په اړه ډیر تشویش نه لري. دوی وایي د جمعې په ورځ په جګړه کې یو پولیس ژوبل شوی او بیا تر اوسه پورې افغان لوري ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی.
قوتونه ډېر دي، انشاءالله ته تشویش نه لرو، خو شاوخوا نور باندې جګړه کېږي وخت نا وخت، ورته باندې د حوان پیرونه او د سرکله اصلاحي پیرونه باندې کېږي، او په دې کې اکثره خارجي خلک دي او کوم خارجیان چې هلته دي هغه هم د دین دښمنان دي، هم د دې وطن دښمنان دي. نه تلفات نه لرو، الحمدلله تورن یو زخمي مو درلوده، هغه مو تخلیه کړی دی، تلفات نه لرو.
تر اوسه پورې د طالبانو ویاند هم د پیښې په اړه معلومات نه لري او نه هم پکې دا وخت مرګ ژوبل کره شمېره ور معلومه ده. سږ کال دا لومړی ځل دی چې سلګونه وسلوال په یو وخت پر دولتي چارواکو بریدونه کوي. تیر کال څو ځله سلګونو طالب وسلوالو چې پاکستانیان هم پکې شامل وو په اندړو ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون پر جنګیالیو دې ته ورته بریدونه کول.
خبری مجله اوري.
د پاکستان حکومت د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د نوي ځنګړي استازي د ټاکل کېدو هرکلی کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د نوي استازي څوک دی؟ په دې اړه به لګروسته معلومات ووري. د افغانستان ولسی جرګې د افغانستان د انتخاباتو د قانون په طرح کې داسې بدلون راوستی چې لمخې په انتخاباتو کې کوچیانو ته لس انتخاباتي حوزې رامنځته کیږي. په دې طرح او د انتخاباتو په پخواني قانون کې ټول افغانستان د کوچیانو لپاره یوه حوزه وه. په ټول افغانستان کې یو دوی کولی شول چې په هرې سیمې کې خپل رای ورکړي. که څه هم دغه موضوع د وکیلانو د رایو په اکثریت سره نن تصویب شو، خو ګڼ شمېر نورو بیا له دې موضوع سره مخالفت وکړ او غونډه په جنجال پای ته ورسېده. که غواړئ په دې اړه نور معلومات ترلاسه کړئ، د ازادي راډیو وی پانی تلاشی ازادي راډیو.com او یا هم ازادي راډیو.org. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی ویلی چې په کابل کې د امریکا د استخباراتو د ادارې سی‌آی‌ای رئیس څخه غوښتي دي چې د ده له دفتر سره خپلو مالي مرستو ته دوام ورکړي. جمهور رئیس کرزی یو ځل بیا ومنله چې سی‌آی‌ای د ده له دفتر سره مالي مرسته کوي، خو د کبي چې د دولت په بیلابیلو برخو کې لګیږي، خو دای هم ومنله چې ځینو اشخاصو ته هم پیسې ورکول کیږي. بلخوا ځینې کتونکي وایي چې د افغانستان له بودیجې بهر او اشخاصو ته د دې پیسو ورکول د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف کار دی. تر دې مخکې امریکایي نیویارک ټایمز ورسپانې راپور ورکړی و چې دغه مرستې په افغانستان کې د جګړه مارو د پیاوړتیا او د اداري فساد سبب کیږي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د احمد زبیر شمن ریپورت ته.
که څه هم جمهور رئیس حامد کرزی وویل د سی‌آی‌ای مرستې په بیلابیلو برخو کې په دولتي ادارو کې لګیږي، خدای هم ومنله چې د ده په خبرو ځینې سیاسي شخصیتونو ته هم ورکول شوي دي. ښاغلي کرزی وویل د سی‌آی‌ای مرستې په افغانستان کې د موقت ادارې د رامنځته کېدو راهیسې کیږي او دا د دولتونو ترمنځ یوه عادي رابطه ده. نوموړي وویل له دې پیسو د دولت په بیلابیلو برخو کې د ملي امنیت د شورا له لارې ګټه اخیستل کیږي، خو هغه پرته له دې چې د چا نوم واخلي وویل کله کله د افغانستان لویو سیاسي اشخاصو ته هم ورکول شوي دي.
در دولت افغانستان در هر جایی که شما
د افغانستان په دولت کې او په هر غځای کې چې تاسو یې پاره فکر کولای سي د مرستي هلته سوي دي. د افغانستان په هر ګوټ کې او د افغانستان د ټولنې په هر ګوټ کې د مرسته سوي ده او مشتری ډیر خوش یو. هو کله کله چې د افغانستان سیاسي لویانو چې ضرورت یې لرلی او غوښتنې کړي د مرستې مور سره کړي دي، خو د دې هدف لپاره نه دي سوي چې کوم سیاسي حرکت پرې تقویه سي، له اشخاصو سره سوي، نه له سیاسي تحریکونو، ګوندونو او یا ډلو سره.
د جمهور رئیس له دفتر سره د امریکا د استخباراتو د ادارې سی‌آی‌ای د مرستو خبره د نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپورته کړه. ورځپاڼې لیکلي دي چې دغه پیسې په ډیپلوماټ بیکونو کې او په کڅوړو کې د جمهور رئیس دفتر ته ورکول کیږي. په راپور کې د هم راغلي دي د پیسو یو برخه جنگ سالارانو ته رسیږي او د اداري فساد لامل هم کیږي. خو ښاغلي کرزی دغه مرستې مهمې وبللې او وویل چې په کابل کې د امریکا د سی‌آی‌ای د ادارې له رئیس سره کتلي او ترې غوښتي دي چې دغو مرستو ته دوام ورکړي. ښاغلي کرزی د دغو مرستو د کچې په اړه څونه وویل. نوموړي هغه راپورونه رد کړل چې د انګلستان استخباراتي اداره هم د ده له دفتر سره مالي مرسته کوي. وی ویل د انګلستان استخبارات د ده له دفتر سره منظمې مالي مرستې نه کوي، خو ښایي ځینې اپراتیفي مرستې کړي وي. ځینې کتونکي وایي چې د افغان دولت له بودیجې بهر د دې پیسو لګښت که په هره برخه کې وي د قانون پر خلاف کار دی. د اقتصادي چارو کارپو تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته همداراز وویل چې اشخاصو ته د دې پیسو ورکول د ملي ګټو پر خلاف کار دی.
که جمهور رئیس وایي چې د پیسې رهبرانو، اشخاصو، افرادو یا احمد یا محمود ته ورکړل سوي دي، د هم خپل یو جرم دی، ځکه چې د عایداتو او شتمنیو عادلانه ویش هم یو د اقتصاد له لومړنیو اهدافو څخه دی. که د جمهور رئیس او څوک خوښیږي، نو هغه ته د پیسو ورکول سمه خبره نه ده. باید له دې پیسو سړک او روغتونونه جوړ سوي وو.
په خاطر د جمهور رئیس حامد کرزی منلی و چې ایران هم د ده له دفتر سره مالی مرسته کوي. په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د تیرو شاوخوا یولسو کلونو پر مالي مرستو یو تر ټولو لوی انتقاد همدا پاتې شوی چې په سمه توګه نه لګیږي او یو برخه د اداري فساد له امله شخصي جیبونو ته ځي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی ازادي رادیو ته ویل چې پاکستانی سرتیری د ناړې ولسوالۍ په باټاش سیمه کې څپن سفری نقطې او سهم د افغانستان په خاوري کې 300 متره داخل شوې دي او غواړي چې ځانونو ته ودانې جوړې کړي. هغه وایي چې دوی خپل ځواکونو ته امر کړی چې ورشي او پاکستانی ځواکونه له خپل خاوري بهر کې. په دې اړه هم که معلومات غواړي نو د ازادي راډیو په وی پاڼه azadiradio.com کې لوستل شي او د خاغلی وحیدی خبرې د ازادي راډیو په سهارنۍ خبرونو کې مه هیروي. د پاکستان حکومت د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د نوي ځنګړي استازي د ټاکل کېدو هرکلی وکړ. امریکا د جمعې پوره اعلان وکړ چې تجربه کار ډیپلوماټ جیمز ټوبنز به د امریکا د نوي ځنګړي استازي په توګه دنده ترسره کړي. امریکا سیمه ته په داسې حال کې نوي استازي ټاکي چې د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د ورستۍ شخړې د ورسې شخړې له پاکستان پر افغانستان د راکټي بریدونو او ځینو نورو مسایلو لکه بل د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې کړکیچ زیات کړی دی. د امریکا نوې استازي به څومره وکړي چې دغه کړکیچ په کمولو کې مؤثر رول ولوبوي؟ په دې اړه سلیم محمد سلی د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګ له خبريال ایاز خان سره خبرې کړي. په پیل کې پوښتلی چې جیمز ډوبنز څوک دی؟
جیمز ډوبنز د امریکا یو ډیر پخوانی ډیپلوماټ دی. دی تقریبا اوس د 80 کالو شاوخوا عمر لري او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یا سټیټ ډیپارټمنټ او د دې ترڅنګ په سپینه ماړۍ کې کار کړی دی. او پخوای په کوسوو، بوسنیا، هایټي، سومالیا او افغانستان کې دند تر سره کړی دی.
د عمر ته په پام سره تاسو فکر نه کوئ چې ډیره مهمه وظیفه ورسپارل شوې ده؟ یعنی دوی به وکولی شي چې دغه وظیفه په شتوګه پر مخ بوزي؟
بله، حتمن دوی کولی شي چې دا وظیفه په ډیره خطوګه تر سره کړي. هغه ځکه چې دوی سابقه لري په افغانستان کې، په خو هم کار کړی دی، د افغانستان د مسایلو سره نږدې پاتې شوی دی، خصوصا په یو ډیر حساس پړاو کې چې د بون توافقنامه کله کده، نو په هغه کې د هم یو ډیر مهم رول درلود.
سپتا سول چې د بن په کانفرنس کې د مهم رول درلود، څه رول ولوباوه په دغه کانفرنس کې؟
بل دی، یولسم سپتمبر د بردونو ورسته د امریکا لخوا د افغانستان و اپوزیشن ته د نماینده په توګه وټاکل شو. په بل معنا دای په هغه څو کسانو کې و چې د هغه وخت د حکومت د افغانستان پالیسي په مخ بوتلې، او بیا ورسته د افغانستان خغلی ولسمشر بوش د حکومت لخوا د افغانستان لپاره ځانګړی استازي وټاکل شو. د هغه اول ډیپلوماټ چې افغانستان ته ولاړ، په افغانستان کې د لسیزو تقریبا یو لسیز نه زیات وروسته د امریکا سفارت پرانسته، د افغانستان د مسایلو سره نږدې پاتې شوی دی. د افغانستان په اړه ډېری لیکنې کړې دي د امریکا په کانګرس کې، د وڅو واره الته هم ویناوې کړې دي د امریکا ولسی استازي په دې پوه کړې دي چې په افغانستان کې باید کورنۍ جګړه څنګه پام ته ورسي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې وروستیو کې پر ځینو مسایلو باندې کړکیچ زیات شوی دی. ولسمشر کرزی نن هم په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې پاکستان کوشش کوي په افغانستان باندې ډیورند کرښه په رسمیت وپیژني. د دغه کړکیچونو په حل کې به جیمز ډوبنز څومره رول ولوبوي؟ څومره به وکولی شي چې دغه مشکل حل کړي؟
دای خو به وکولی شي، خو موږ باید یاد ولرو چې دای د یو حکومت لپاره کار کوي، او هغه حکومت په بل معنا دی ولسمشر باراک اوباما اداره بدته یو مخصوصه وظیفه ورکوي. د څه وایي او د چا سره ویني او په کومه لارا دای جی دبل وخت لمخې وی چې د اټکل څوک کولای شي چې دای به د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیره زړې وکړ کې چنه مسلې حل کړی شي.
ایاز خانو معلومات را کړل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا نوې ځنګړی استازي څوک دی، او د په نظر څومره به وکړي شي چې د سیمې د کړکیچ په منځ وړلو کې رول ولوبوي؟
ستاسو لا پیغامونه نه
زاکم جان د خوص ولای څخه خبرې کوم. په بوشتي ولوس ولای کې چې کوم مسرتي تر حدیث ارته راي او شهید شو شهادت د خدای قبول کی. مونږ چې دغه لیارې نه کور ونه خلو وصول په دغه په خبرو بل څه نه کیږي، بیر موږ خپل وطن دی په وکو.
کوم څه نه شپه د ګوسي ولوس ولای باندې سره دی او کوم کوم نه غلا شوی دی نو په دې ځای باندې لغمان کې زګور ځوانان ته دي چې خپل حقوق سره طالبان دي او اردو دي ګسکه دي ټول آمده دي.
د اسې میسونو پانه دا وز زمام خته دی ډیر اوریدونکو هم د په افغانستان کې په ځنګړی توګه په ګوشتي کې د شهید شوی عسكر پاړه باندې خبري کړې دي، او همدا شانی د افغان دولت غوښتي دي چې د پاکستان په ضد باندې عمل وکړي. محمد آصف عثمانزلی کې البته له لغمان څخه لیکلي دي چې وي افغان دولت باید د پاکستان هر عمل ته په کلک ځواب وایي. وخت کم دی، بخنه غواړم چې نشم کولای ستاسو ډیر اسې میسونه ویم. را بشم اخیری راپور ته. اسرائیل ته کرچې په سوریه کې بمباری کړې ده، او د توغندیو یو هغه باري بنخه کړې چې په ګاونډي لبنان کې حزب الله ډلې ته روانو. نور جزئیات رويټرز په حواله له سلیم محمد سالی څخه اورو.
یو اسرائیلي چارواکي د شمې پر زویل هیواد په سوریه کې پر هغو بر سویو توغندیو هوایي بریټ کړې چې په ګاونډي هیواد لبنان کې د حزب الله جنگیالیو ته روان و. تر دې مخکې یو چارواکي ویلي و چې د جمعې د بریټ هدف د سوریه د کیمیاوي وسلو تاسیسات نه و. د سوریې دولتي سرچینو د دغه سیکوم برید خبر نه دی تایید کړی. په ملګرو ملتونو کې د سوریې سفیر بشر جعفری رویټرز اژانس ته ویلي، دا مهال د دغه سیکوم برید په اړه معلومات نه لرم. خو د سوریې د دولت مخالف د سوریې خپلواک پوځ یو قومندان او وین قاسم صادالدین ویل، زموږ معلومات څرګندوي چې اسرائیل پر یو کاروان برید کړی. دغه کاروان حزب الله ته توغندي لیږدول. اسرائیلی چارواکو د نوم د نشولو په شرط دغه هوایي برید تایید کړی دی، خو دغه هیواد په رسمي ډول دغه پیښه تایید کړې نه ده. په سوریه کې دغه برید وروسته له هغې وسو چې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو امنیتي چارواکو د پنجشنبې په ورځ یوه پټه غونډه وکړه. په لبنان کې حزب الله ډله د اسرائیل د سرسخت دښمن ایران متحده ده. حزب الله په 2018 میلادي کال کې له اسرائیل سره یوه بې نتیجې جګړه هم وکړه چې اسرائیل یې له کبله لا هم خطر احساسوي. اسرائیلیان دغه راز بیره لري کچری د سوریې ولسمشر بشر الاسد له واک څخه لرې سي، سختریزې وسلوال به شایي د خپلو وسلو خولې اسرائیل ته واړوي.
او د راپور سره روانه خبری مجله هم پای ته ورسیده. ساعت ګورم د شپږنیمې بجې کیدونکې دی. جاوید نعیمی سټډیو ته راغلی او بوي چې د ازادي راډیو په نننۍ وروستۍ خبری مجله کې څلری ډیر خراغلی.
تشکر، از شما سلامت باشین. بلې، همطور